بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د او اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړتا غوښی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس المونز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترم او اوردونکو په مازیګرانه خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص اډک ګډه ګډه سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د جمعه مبارک ورځ د 2024 لومړی هجری لمریز کال د زمری د میاشتې اومه نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د ذی الحجه د میاشتې لا 9 او د 2022 میلادي کال د جولای حمله 9 نیټه سره سمون خوري. زمون په نن خبرونه کې چې د قران عظیم او شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له مامون سره سم درته خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره اوردل شي چې په فرانسې کې د محمد بن سلمان شتون تر ونه ده. لدی ورسته هم بیا د محرم الحرام د میاشتې د هر کلی په حق لارته ځانګړی پروګرام برابر شوی چې تاسو مینوالو خدمت ته وړاندې شي. بیا هم د تاسو پر لیکونو، غږیزو پیغامونو مشتمل هر کل راشا پروګرام نه کی چې په دې سره زموږ د خبرونه هم سرت رسی. parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي سایټ درک دی. ایزانو یو لنډه دمکو، بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې وو. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ وسم پام وکړی د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، ایرانی میرمنې په اسلامی حجاب سره په ټولو ډګرونو کې خې زلیدلې دي. په فیروزکوه ولسوالۍ کې د سیلاب له امله 9 مړه او 12 نور هم ژوبل شوي دي. چین د افغانستان 98% صادراتي محصولاتو کسټم معاف کړي. د افغانستان د بلخ پولیس وایي چې ځانګړي ځواکونه د اوسنی آزادارانو امنیت ساتي. او په سپین بولدکې طالبان او پاکستانی پوله ساتو ترمنځ د نښتې خبر ورکړل شوی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. ایرانی میرمنې په اسلامی حجاب سره په ټولو ډګرونو کې خې زلیدلې دي. دا تهران د جمعه نمانځه خطیب آیت الله سید احمد خاتمی د حجاب او عفاف مسلې په لیدو هیوادونو کې د بے حجابی دودولو او شکونو رامست کولو په اړه زیاته کړه چې لویدیس فکر کوي تر هغه چې میرمنه له شرعي او اخلاقي قیوداتو خلاصه نشي پرمختګ نه کوي. خو په ایران کې له اسلامي انقلاب وروسته دغه موضوع بشپړه پوټه ده، ځکه چې له اسلامي انقلاب وروسته ایرانی میرمنې په اسلامي سطر سره په ټولو سیاسي، علمي، اقتصادي، مدیریتي وغیره ډګرونو کې خې زلیدلې دي. ښاغلی خاتمی د دې خبرې په کولو سره چې دښمن د ایرانی میرمنو له سطر غوسه شوی او د حجاب ضد په شکونو سره خپله غوسه څرګنده کړې ده. آیت الله خاتمی ټینګار وکړ چې د استکبار او په سر کې امریکا له سوچا محمدي اسلام سره شخړه لري او هغه په ایران د سوچا اسلامي حاکمیت نشي زغملی. د تهران د جمعې نمانځه خطیب د رهبرۍ لاستر مقام سره د روسیې او ترکیې د ولسمشرانو یعنی پوتین او اردوغان وروستیو کتنو ته په اشاره سره زیاته کړه چې د حضرت آیت الله العظمی سید علي خامنهای دریځونه د عزت، حکمت او مصلحت تجلی و. ښاغلی خاتمی د سید شهدا حضرت امام حسین علیه السلام د ویر او ماتم ورځو پیری دا ته په اشاره سره وویل چې د محرم لومړی لسیزه د امر به معروف او نهی عن المنکر لسیزه ده. د اسلامی نظام پیاوړتیا لا پیاوړو معروفو او اسلامی نظام کمزورتیا لا بدترینو منکر ده. په فیروسکو ولسوالۍ کې د سیلاب له امله 9 کسان مړه او 12 ژوبل شول. د تهران والی محسن منصوري تهران د ختیځ د فیروسکو ولسوالۍ د سیلاب ځپلو په وضعیت رسیدلو د هلو ځلو خبر ورکړه. هغوی ویل چې په سیلاب کې 9 کسان مړه، 14 بېدرکه او 12 نور هم ژوبل شوي دي. د منصوري په وینا له نیکه مرغه 10 ژوبل شوي کسان معمولي ژوبل دي چې درملنه شوي ده او 2 کسان روغتون ته منتقل شوي دي. ښاغلي منصوري د امامزاده داود په سیمه کې هم د سیلاب په اړه وویل چې د امامزاده داود د سیلاب ځپلو لپاره مرستو ته دوام ورکوو تر څو شرایط عادي حالت ته وګرځي. د زیارت په سهار د تهران په امامزاده داود سیمه کې هم د سیلاب له امله تر اوسه 8 کسان مړه او 19 هم بېدرکه شوي دي. چین د افغانستان 98% صادراتي محصولاتو کسټم معافي. دا چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی اعلان وکړ چې واد به د افغانستان په 98% محصولاتو ته ګمرکی تعرفه معاف کړي او د دې ترڅنګ به د غور کوي چې له افغانستان سره په نورو کومو برخو کې مرسته کولی شي. د چین د دولتي سندیو د راپورټ لمخې وانګ دا خبره په تاشکند کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متکی سره په کتنه کې کړی ده. چین ته د افغانستان په صادراتي محصولاتو کې تر ټولو مهم چلغوزی دی. وانګ یی له مخدره موادو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې یادونه هم وکړه. ابو بیل چی په کار ده افغانان د کوکنارو پر ځای نور کرنیز محصولات وکړي او چین حاضر دی چې په دې برخه کې لاغو سره مرسته وکړي. ښاغلی متکی د چین له بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې دغه هیواد مننه وکړه چې له افغان زلزله ځپلو سره مرسته کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وانګی سره د امیر خان متکی د کتنې په اړه په یوه بیانیه کې لیکلي چې وانګی د امنیت د تامین په برخه کې طالبانو د حکومت پرمختګونه د پاملرنې وړ بللي دي. دمدارنګ د افغانستان او چین ترمنځ د اقتصادي بیارغونې او بشري مرستو د میکانیزمونو په چوکاټ کې د اړخیزو مرستو په ځانګړې توګه په سوداګریزو او کرنیزو برخو کې د مرستو یادونه وکړه تر څو د افغانستان کرنیز محصولات زیات شي او اقتصادي ځان بسیاینې ته ورسیږي. دمداراس ټینګار وکړ چې د کوکنارو د کر له بندولو سره چین چمتو دی چې افغان بزګرانو ته د بدیل معیشت په برخه کې مرسته وکړي. په دې لړ کې د چین د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې د اګست له لومړۍ نیټې وروسته به افغانانو ته ویزه ورکول پیل شي. د افغانستان د بلخ پولیسو ویلي چې ځانګړي ځواکونه د وسینی آزادارانو امنیت ساتي. د بلخ امنیتي چارواکي د وسینی ماتم کوونکو ته ډاډ ورکوي چې لا کومې اندېښنې پرته به د دوی په دستورو کې ګډون کوي او ځانګړي ځواکونه به یې امنیت ساتي. افغان غږ خبري آژانس وایي چې د بلخ د امنیې قمانډانې وایند محمد آصف وزیری ویلي چې زموږ ټول امنیتي ځواکونه د جماعتونو او سرپناهونو د امنیت ساتلو ته چمتو دي او ماتم کوونکي کولی شي په ډاډه زړه خپل مراسم ترسره کړي. دا وزیری زیاته کړی ده چې د ماتم د امنیت د تامین په موخه مو ځانګړي ځواکونه چمتو کړي او هر جماعت باید ماتم لا تر سره کولو یوه ورځ مخکې خپل اړوند حوزې ته خبر ورکړي تر څو د امنیتي ځواکونه د جماعتونو د امنیت د تامین او امنیت د ښه تامین په موخه واستول شي. د بلخ د امنیت قماندانې بیان وایي چې د مزار شریف ښار او بلخ ولسوالۍ او ټولو امنیتي ځواکونو ته په لیکلي پیغام کې استول شوی چې د محرم د دستورو د امنیت د ټینګښت لپاره خپل ځانګړي ځواکونه ولیږي. په همدې حال کې سید حیدر هاشمی ویلي چې د مزار شریف د سلطان یا جمعه د جمعې امام هم د هیواد د شمال د 9 ولایتونو د عالمانو په غونډه کې د اوسنی ماتم کوونکو ته ډاډ ورکړی چې له هر ډول اندېښنې پرته به یې مراسم ترسره کړي. په دغه غونډه کې د مزار شریف د ټولو عالمانو او د جماعتونو امامانو ته یو منشور هم وویشل شو چې پکې د ماتم د لا امنیت تامین په موخه سپارښتنه شوې. د هر جماعت لپاره د امنیتي پلاتونو ټیم ته اړتیا ده تر څو ټول خلک چې جماعت ته داخليږي له جماعت څخه 15 میټر لرې سکرین شي او د ښځو برخې ته به هم سکرین په پام کې ونیول شي. سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د نخت خبر ورکړل شوی دی. د کندهار راپورټونه وایي چې د طالبانو د سردي ساتونکو او پاکستانی لوري ترمنځ په سپین بولدک سیمه کې وسله والا نخته شوې ده. د سرچینو د معلوماتو لمخې یاد نخته تر هغه ورسته وشو چې پاکستانی لوري د سیلابونو مخ افغانستان ته وختلواړي او طالبانو یې ممانعت وکړ. ویل شوي چې د نخته پر وخت یو ملکی وګړی ټپي شوی دی او نخته د خبرو له لارې پای ته رسیدلې ده. د طالبانو او پاکستان لوري یو هم په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. ملګری ملتونه د خوست او پکتیکا زلزلہ ځپل لپاره نوی کورونه جوړی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالی کمشنرې ویلي چې په خوست او پکتیکا ولایتونو کې به 1000 زلزلہ ځپل لپاره نوی کورونه جوړ کړي. افغان خبری آژانس وایي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالی کمشنرې وایي چې په خوست او پکتیکا ولایتونو کې تر میاشتې زلزلې ځپلو 1000 کسانو ته به نوی کورونه جوړ کړی. دغه سازمان ویلی چې دغه کسان لپاره موقتی سرپناه هم جوړ کړی ده. د یو ان ایچ سی آر د کډوالو چارو یو چارواکی تاکاشیما یو ملکوال چې دوی به پام کې لري چې دغه ټولو 1000 کسانو لپاره نوی کورونا جوړ کړی. په هندوستان کې روزل شوی یوه ډله افغان پوځیان افغانستان ته ستنه شول. 25 افغان محصلین د هندوستان له آی ایم ای پوځي مرکز فارغو تحصیل شوی دي. د طالبانو د دفاع وزارت وایي چې فارغو شوی محصلینو د 13 میاشتو په موده کې مسلکي او پوځي زده کړې بشپړې کړي او پرون بیرته هیواد ته ستنه شوی دي. د طالبانو یو شمیر چارواکو د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې له دغو محصلینو هرکلی کړی دی. طالبانو مخکې څو ځله په بهر کې پوځي او امنیتي زده کړو پسې ورغلي افغانان هیواد ته بللي او د دندو ژمنه هم ورسره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې هر ورځ د هیواد له بیلابیلو سیمو د پخواني نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د طالبانو د ناوړه چلند او حتی د دوی د وژلو او نیونو خبرونه ورکول کیږي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د کنګل شوی پیسو په یوې برخې خبرې شوې دي. امریکایي چارواکو تایید کړه چې یوې لوړپوړي پلاوی د طالبانو پلاوی سره د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د یوې برخې د خلاصون په اړه مذاکرات کړي دي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیانیه کې ویلي چې دا مذاکرات د ازبکستان په پلازمینې تاشکند کې شوي دي. سرچینه زیاتوي چې د طالبانو له استازو سره په دې ناسته کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویسټ او د خزانې وزارت مرستیال برایان نیلسن هم شتون درلود. تایم مجلې راپورټ ورکړی چې په دې برخه کې د افغانستان بانک د 3.5 میلیارد ډالرو د شتمنیو په خلاصون تمرکز شوی. د امریکا ولسمشر جو بایډن شاوخوا شپږ میاشتې مخکې ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د 1 میلیارد ډالرو کنګل شویو شتمنیو نیمایي باید په امریکا کې 2010 کال کې ستمبر 2010 د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي. طالبانو او د افغانستان ډیرو خلکو د امریکا د ولسمشر جو بایډن له دغه پلان سره سخت مخالفت څرګند کړی و. شیخ اکرمه وایي چې ټول مسجد الاقصی ته راشي. د مسجد الاقصی خطیب د نوي هجري قمري کال د رسیدو په مناسبت د فلسطین خلک راتلونکي دوشنبه په مسجد الاقصی کې شتون ته بللی دي. د عالم چینل د خبر لمخې شیخ اکرمه صبري په یوه وینا کې څرګنده کړې ده چې د مسلمانانو دنده ده چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت له کلیز څخه په مسجد الاقصی کې د لمونځ او اعتکاف کولو د دعا او ذکر او همدا شان د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت په پیغه پورې اړوند درسي غونډو کې د ګډون لپاره ګټه پورته کړي. هغه په دې مناسبت له عربو اسلامي هیوادونو وغوښتل چې خپلې لیکې پیاوړې کړي او مسجد اقصی څخه د دفاع او د سیونست رژیم له نیواکا د خلاصي لپاره خپلې هلې ځلې زیاتې کړي. دا د دې مهال خبرونه له پاملرنې مو یوه دنیا مننه.
سیاسی تبصرہ.
په فرانسې کې د سعودي عربستان د ولی عهد محمد بن سلمان شتون دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د جولای په 28مه د فرانسې د ولسمشر په توده هرکلی سره پاریس ته لاړ. بن سلمان له 2013 کال وروسته د لومړي ځل لپاره یو اروپایي هیواد ته لاړ او د فرانسې ولسمشر ماکرون په پاریس کې د بن سلمان تود هرکلی کړی دی. دا په یو کال کې کم وخت کې د ماکرون او بن سلمان دوهمه کتنه وه. د فرانسې ولسمشر د 2020 کال په دسمبر کې له بن سلمان سره د خبرو اترو لپاره عربستان ته سفر کړی و. بن سلمان پاریس ته په سفر کې د پاریس په خوا کې خپلې ماڼۍ ته چې ویل کېږي د نړۍ تر ټولو ګران بیا کور دی ولاړ. جدی ته د امریکا د ولسمشر جو بایډن دوې اونۍ مخکې سفر او له سعودي ولی عهد سره د هغه دوه اړخیزه کتنه د بن سلمان د اروپایي سفرونو لپاره د پیل ټکی و. د رویټرز په شمول نړیوالو رسنیو له بن سلمان سره د ماکرون کتنه په یوکرین کې د جنگ په بهیر کې د تیلو د اصلي تولیدونکي هیواد په توګه د عربستان د ملاتړ د جلبولو لپاره د لویدیځو هیوادونو د هلو ځلو یوه برخه بلیده. فرانسه او نور اروپایي هیوادونه سره د امریکا په لټه کې دي د انرژي په زمینه کې په اوکراین د روسیې د حملې پایلې مدیریت کړي. روسیې په اوکراین له حملې وروسته او له اوکراین د لویدیځو هیوادونو تسلیحاتي ملاتړ او ورپسې د روسیې د بایکاټونو په غبرګون کې اروپا ته د ګازو ورلیږل غوڅ کړي دي. په تیلو سربیره د فرانسې اجتماعي او اقتصادي شرایط هم پاریس ته د سعودي ولی عهد بن سلمان په سفر کې یو بل عامل دی. په فرانسې کې له 100% زیات انفلیشن یا ګرانې او په منی او ژمی کې د سونګو د سخت کمښت ویره د فرانسې د ولسمشر جدي اندېښنه بلل کېږي. فرانسه عربستان ته د وسلو د تر ټولو سترو صادرونکو هیوادونو په لیکه کې شامل ده. فرانسې ته د سعودي ولی عهد بن سلمان سفر د خاشقچی د قتل په جنایت کې د سعودي شاهزاده بن سلمان په رول لوبولو کې د بشري حقوقو د ټولنو له نیوکې سره مخامخ شوی. هغه نیوکې چې فرانسوي چارواکو ورته پام نه دی کړی او حتی د فرانسې پولیسو د بن سلمان پر ضد د هر ډول مظاهرو د تاثر کولو مخنیوی کړی دی. د اروپا د پارلمان استازی او شنو ګوند مشر یانیک جادو په ټویټر کې ولیکل چې د ماکرون او بن سلمان د ماخام ډوډۍ په لیست یا مینو کې د خاشقچی مسله شوی مړی د شواک چاپیریال اندېښنه سوله او بشری حقوق د مزکه د سرچینو د پای ورځ نه یوازې تیل او وسله هم هغه څیزونه چې باید نه وي. زنو رسنده هم په پاریس کې لا بن سلمان د ماکرون ګرم هرکلی په بیانولو کې د مهجور بشری حقوقو لا اصطلاح استفاده وکړه. مهمه موضوع ده چې فرانسې ته د بن سلمان سفر په نړیوال ډګر کې د بن سلمان د منلو د بهیر د نوي پړاو بشپړوونکي او د لویدیځ د ادعایي بشري حقوقو تریدا ده. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته مزګرانه خبرونه اورئ.
اوخ کې کډه باروي طوفان د غم شو
د تیرن رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې پر رسیدو سره په همدې اړه زموږ ځانګړي پروګرامونه هم پیلیږي. نو موږ هم نن چې د ذلحجې د میاشتې آخري ورځ ده او د محرم الحرام په دورشل یعنی په شپیو د غزانګړی ویر جن مطلب ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو حضور ته وړاندې کوو. هیله ده چې ستاسو د خوښی وړ وګرځي.
گرانو قدرمنو اوریدونکو د محرم میاشت را رسیدلې ده او د امام حسین علیه السلام مظلومانه شهادت یو ځل بیا د نړۍ د مسلمانانو زړونه غمجن کړی دي. د نړۍ د مختلفو هیوادونو په ښارونو کې آزاداران ځانونه د امام حسین او د محرم د ویر لپاره تیاروي. په دغو ورځو کې تور ټوکرونه او کتیبې او تور بیرغونه د جماعتونو او امام باړو په دیوالونو لګیږي او نه لوستل او ویر او غم کول په تیر بیا د محرم د میاشتې پړومبې او لسو ورځو کې له امام حسین علیه السلام سره د آزادارانو مینا او محبت خای. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د امام حسین علیه السلام لیوالو علمونه پورته کړي او په هر امام باړې کې د ویر غږونه اوریدل کیږي. په دې وخت کې ډیرو خلکو د امام حسین په نامه سبیلونه هم لګولي او د امام حسین د تندې په یاد خلکو ته یخې اوبه او شربتونه ورکوي. د کربلا د شهیدانو د تګو شونډو د امام حسین علیه السلام د شپږ میاشتنی ماشوم علی اصغر د وچو شونډو او د حرم د ماشومانو د تګو شونډو په یاد خلک خړوبوي. د ابوالفضل العباس په یاد هغه میړنه چې د ماشومانو لپاره د اوبو راوړلو په غرض یې د دښمن منځته ور ودانګل او دښمن په ډیره نازوانۍ سره هغه له اوبو د ډک سیند په غاړه تګې شونډې پاڼې پاڼې کړ. هر څوک چې اوبه څښي په حسین سلام وایي چې په چودلو او تګو شونډو سره د حقیقت د احیا لپاره شهید شو. سلام دیوی پر حسین.
محرم الحرام لمړی هجری قمری میاشت ده. د دغه میاشت د نومولو علت په هغه کې د جنگ حرام والی ذکر شوی دی. د هجرت په یو شپیتم کال په محرم کې د امام حسین علیه السلام شهادت وروسته دغه میاشت د شیعیانو لپاره د عزا او ویر په میاشت بدله شوه. سره له دې چې په محرم کې جنگ او وینه بهول حرام دی، خو تور زړو یزیدیانو په دغه میاشت کې د امام حسین علیه السلام او د هغه په ملګرو لاره وتړله او د عاشورا بوژنونکي پیشه یې رامنځته کړه. هغه زړه بوژنونکي پیشه چې هر کال د امام حسین علیه السلام لیوال راغونډوي او د هغوی زړونه په خپل ماتم او عزا کې جړوي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مسلمانان هر کال په دې ورځو کې ویر او ازاداری کوي. میرزا جواد ملکی تبریزی په المراقبات کتاب کې د محرم د اعمالو او مراقباتو په اکل لیکي د پیغمبر د کورنۍ له مینوالو سره خایي چې د محرم د میاشتې په لومړیو لسو ورځو کې له زړونو او ظاهر غم او خپګان ښکاروي او له ځینو حلالو خوندونو په تیره بیا د محرم په نهمه لسمه او یولسمه نیټه ډډه وکړي. د هغه چا په شان چې یو خپل عزیز کس یې له لاسه ورکړی وي او د دغه میاشتې په لومړیو لسو ورځو کې خپل امام د عاشورا د زیارت په لوسترو سره یاد کړي.
د کربلا له پیښې وروسته د اسلام تاریخ ته په یوې ځغلنده کتنې سره پوهیږو چې دغه مجلسونه او د عاشورا پیغام د طاغوتیانو او سرغړاندو په وړاندې د خدای په لاره کې د مجاهدانو د پاڅونونو لپاره څومره بیلګه پاتې شوې ده. د تاسوعا او عاشورا په ورځو او د محرم او سفر په میاشتو کې د ایران د پرتمین اسلامی انقلاب په غورځنګ کې د ایران د مسلمانو خلکو په خپل خوخه را ولاړ شوی حرکت د امام حسین علیه السلام د آزادارۍ په چورلیز ګرځولو د امامانو د ټینګار راز سرګندوي. نه یوازې د ایران په اسلامی انقلاب کې خلکو له حسینی مجلسونو او ماتمونو ډیره زیاته استفاده وکړه او په ډیر برم او پرتم سره د دغه مجلسونو په جوړولو سره د شاه ظالم حکومت ته غاښ ماتونکی ځواب ورک، بلکې په عراق، پاکستان او داسې نورو هیوادونو کې هم همدغه خبره لیدل کیږي. د ګاندی یو مشهور وینا ده چې ما د هغه لوی شهید امام حسین ژوند په ځیر سره لوستی دی او د کربلا پاڼو ته مې ډیره توجه کړې ده او ما ته دا خبره څرګنده شوې چې که هندوستان غواړي یو کامیاب هیواد شي نو باید له امام حسین پیروي وکړي. سیاسي بیداری د امام حسین علیه السلام او د هغه د بیسار ملګرو د آزادارۍ یو مهم اثر دی. مسلمانان د اهل بیت علیهم السلام د خاندان د مظلومیت د ویر په مراسمو کې په ګډون سره د اهل بیت مظلومیت او د ظالمانو او دنیا پالو په وړاندې مقاومت ژوندې کوي. له دې امله ګورو چې حسینی مجالس د تاریخ په اوږدو کې په درسته نړۍ کې تر ظلم لاندې انسانانو لپاره خ پنازای وو او حسین د باطل په وړاندې د حق چورلیز دی. عیسائی څېړاندې آنتوان بارا باوري دی چې امام حسین علیه السلام یوازې له شیعه یا مسلمانانو سره اړوند نه دی، بلکې د ټولو نړیوالو او پتیالیو دی. هغه وایي حسین د دینونو همیشنه گوهر دی.
مسیحی آنتوان باران په امام حسین مین دی او ډیر کلونه یې د امام حسین علیه السلام په ژوند په تحقیق کې تیر کړی دی. هغه د مسیحیت په تفکر کې حسین کتاب لیکلی چې د نړۍ په ولسو ژبو ژباړل شوی دی. هغه د امام حسین علیه السلام د شخصیت په اکله وایي له حسین از ما تعریف هم هغه لنډه او مشخصه جمله ده چې په خپل کتاب کې می راوړې ده. ما هغه د ټولو دینونو د تلپاتې او همیشنی گوهر په توګه بللی دی. هغه پیل له معاویه او یزید سره له خبرو وکړ، خو د خبرو اترو روده پر دښمنانو اغیزمنه نه وه. هغه سره له دې چې پوهېده چې وژل کیږي، خو خپل ځان یې د عقیدې په لاره کې په خطر کې واچوه او د عبیدالله ابن زیاد د اویا زره کسیز لخکر په وړاندې له اویا کسانو سره د تاریخ په گواهۍ د کوفې په لارو ووته چې د ټولنې په تنې کې یو حرکت راولي. د حسین حماسه یوازې له شیعه سنی سره مخصوصه نه ده، بلکې له هر پتیالي انسان سره چې د حسین په لارې او رودې باور لري اړه لري. نو ځکه کله چې د نړۍ پوهان او نړیوال د امام حسین له سیرته خبریږي، په هغه مینیږي.
ګرانوریدونکو، آنتوان بارا د امام حسین علیه السلام په پرتمین پاڅون کې باوري دی چې حسین د خپل وخت هیڅ وسوسه کوونکې چاره ونه منله. د یزید په حکومت کې حسین د پوسټ او مقام او مال په منلو سره چې یزید یې ورته وړاندیز کړی و له ټولو هغه سیزونو څخه چې پرې تیر شول په امان کې پاتې کېدی شو. خو د پیغمبر د لمسی رسالت ډوله شخصیت پوه شو چې دغه انحراف او بیلاریتوب چې په دغه وخت کې پیدا شوی د وخت په تیریدو سره او په راتلونکي کې به لا پراخ شي او په نتیجه کې د اسلام بچیانو او نسلونو ته به دغه حقیقت په تحریف شوي ډول ورسیږي او دا به د اسلام د پیغمبر په زمانه کې د هغه حضرت او د ټولو اصحابو د میړانو قربانیو او سرشندنو د ختمېدو سبب وګرځي. پر دې اساس امام حسین علیه السلام وټاکل چې د یزید په زمانه کې پاسون وکړي، ځکه چې د تاریخ ټولو سرچینو یزید یو ناپوه او لدینه بے لارې کس بلل دي. امام حسین د یزید په وړاندې ودرېد او د هغه غورزنګ د یو اورشیندې په شان د اسلام امت ولړزوه. امام حسین علیه السلام غوښتل چې د زړونو روحونو او ضمیرونو په ټکان سره په ګناه کې ډوب او د ضمیرونه راویخ کړي او د ګناهونو له ګړنګه یې آزاد کړي.
د امام حسین علیه السلام له شهادت وروسته د پیغمبر اکرم د کورنۍ معصوم و امامانو د محرم په میاشت کې د هغه حضرت لپاره آزاداری کوله، او شیعیان به یې دغه کار ته هڅول چې د امام حسین علیه السلام لاره او هغه حضرت لور هدف چې د ظلم، فساد او بیلاری تو په وړاندې ودرېدل و په تاریخ کې د همیشه او تل لپاره ژوندی پاتې شي. حضرت امام رضا علیه السلام د خپل پلار امام موسی کاظم علیه السلام په ژوند پیښو کې فرمایي: کله به چې محرم را رسېده نو هیچا به مې پلار په خندا نه لیده او همیشه به په غم او خپګان کې و د عاشورا تر ورځې پورې. هغه ورځ د مصیبت، ژړا او غم ورځ به، او فرمایل به یې: نن هغه ورځ ده چې حسین علیه السلام شهید شوی. د حق او عدالت غوښتنه او د ظلم نه منل د امام حسین د غورزنګ یو بل پیغام دی چې هر کال په محرم کې ژوندې کیږي. کربلا د ټولو ښېګړو مرکز دی او په غمجنو پاڼو کې یې لوی درسونه وړاندې شوي: ایثار، سرشندنه، صبر، زغم، تقوا، کلک ایمان او تر خپل سره درېدل، او د سختیو او غمونو او دردونو زغمل چې هر یوې په درسته نړۍ کې د حق غواړو لپاره ښه بېلګه ده. هغه تعلیمات چې امام حسین علیه السلام په کربلا کې بشریت ته ورکړل په ټولو زمانو کې د بشریت لپاره لاره پرانیستونکي دي. حسین ابن علی علیه السلام په دغه ورځ له ډیرو لږو خو با ایمانه او مضبوطو ملګرو سره چې د ډیرو عزت خاوندان وو د یزید د ظلم او بې دینه حکومت له سخت زړو سپایانو سره مقابلې ته پاڅېده، او کربلا یې د خدای عشق او پت او حریت په تل ژوندۍ صحنه بدله کړه.
ګرانو مینهوالو، د عاشورا پاڅون که څه هم په یوه ورځ رامنځته شه، خو د اثراتو لمنې تر ابدیته اوږده ده او په تورې باندې د وینې د بریالیتوب سمبول وګرځېده. دغې لویې پیښې په زړونو داسې اثر وکړ چې هر کال د محرم لسیزه په تېره بیا د عاشورا ورځ د شهادت او جهاد له اسوې، یعنی امام حسین علیه السلام سره د اخلاص او مینې اوج ګرځيږي. په دغه ورځ حتی غیر مسلمه خلک هم د امام او د هغه د وفادارو ملګرو د وفا او د روح د عظمت په وړاندې عرض ادب کوي. دا ځل هم محرم را رسیدلې چې موږ ته د مقاومت او عزت درس راکړي. محرمه څه کانې دی وکړې په زړونو د عاشقانو، یه خړوب تل آتشا لمظلومیتا او پر حق لاستقامتا لشهادتا او لمن محبتا. ای محرمه، یو ځل بیا مو بوزه کربلا ته چې زړونه مو پر حسین د اوښکو په بهولو سره وځلیږي، زنګونه یې وتوږیږي او د معرفت غوټې مو په زړونو کې وټوکیږي. لکه څنګه چې ارواخاد حمزه بابا فرمایي، اوخ کې کډې باروي طوفان د غم شو، اوخ کې کډې باروي طوفان د غم شو، شو تازه د زړه غمونه محرم شو.
السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې په را رسیدو تاسو ته تسلیت وړاندې کوو، او دغه نننۍ پروګرام هم په همدې ځای وختې ختمیږي. نو موږ هم حاضر دمه ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د الله په امان.
هر کله
راشا،
د لوی او مهربان خدای په نامه. د تهران رادیو د پښتو خبرونې د هر کله راشه د ګلبن خکلو او تاندو ګلانو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو له خوږو خوږو شعرونو، پیغامونو، لیکنو او غږیزو پیغامونو سره یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. په دې هیله چې هر چیرته چې یاست ان شاء الله تعالی به روغ جوړ او سوکاله او د سلامتیا په جامو هم به پټ یاست. خدای دې وکړي چې ستاسو محترم کورنۍ هم په سلامتیا کې وي ان شاء الله تعالی.
بالکل بيخي سمه ده. زه هم خپلوار خپل خوږو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکمرغه وختونه غواړم، او هیله ده چې ټول به روغ رمټ او د سلامتیا په جامو پټ وي. نو له دې مخکې چې ستاسو خپلو لیکونو او شعرونو پیغامونو ته راوګرځو، باید ووایو چې ستاسو د خوږو خوږو لیکونو لپاره او د خو خو بحثونو لپاره زموږ د واټساپ ګروپ مینهناک ملګري چې واقعا په مختلفو موضوعګانو او ترنګلتیاو ډېر په زړه پورې بحثونه کوي، بیا هم خپل ښه او غوره نظرونه له موږ سره شریک کړي، څو له خپلو اوریدونکو سره یې شریک کړو او ټول ترې پند واخلو او ځینې استفاده وکړو
انشاءالله.
نو که ستاسو خوښه وي دلته به یوه لنډه شان دمه واخلو، بیا به راوګرځو د خپلو خوږو اوریدونکو لیکونو ته.
بېخي سمه ده. د هر کله راشه د پروګرام ډیرو قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا هرکلی کوو ستاسو له حضوره. نو اوس هم زه خپلو قدرمنو اوریدونکو ته چې موږ ته لیکونه او د واټساپ له لارې خپل پیغامونه رالېږلي.
بېخي سمه ده.
صادق صاحب، دا زموږ یو ډیر قدرمن ورور حبیب حسین ورور دی چې په واټساپ کې د حضرت یوسف او د هغه د ورونو د کیسې یو په زړه پورې انځور را لېږلی.
ډیر ښه کار کړی دی.
د یوسف ورونه دومره کمنیت شي وو چې غوښتل یې له یوسف سره د خپل پلار د مینې سزا یوسف ته ورکړي او کوی یا څاته واچوي. ګوره په دا عکس کې هم ښودل شوي چې ټول ورونه پر یوسف راغونډ شوي دي او په پښو او لاسونو کې نیولي او کوی ته یې گذار کوي. نو وایي چې یوسف ورته وایي چې زه خو ستاسو کوچنی ورور یم، ولی له کومه تیروتنه شوې ده چې ما سره دغه کار تاسو کوئ؟ نو بیا لیکلی دی چې
ښه. نو د حبیب حسین ورور کور ودان او ډیره په زړه پورې او له پنده ډکه کیسه یې را لیږلې وه. ګوره دا یو حقیقت دی چې له خدای پاک پرته په بل هیچا تکیه نه ده پکار، ځکه چې انسان کوم هم قهرېدلی شي، نو خدای یو داسې لوی شان دی چې هیڅکله هم خپل هغه بنده ته چې پناه وروړي نه قهر کیږي. نو خدای پاک دې مونږ ټولو ته دا وسره کړي چې پر خدای توکل وکړو او یوازې خدای ته پناه یوسو، د خدای بندگی وکړو.
بېخي همدغسې ده صادق صاحب، په دغه انځور چې موږ ته رالېږلې او په سر کې داسې لیکي چې ول د یوسف ورونو چې کله یوسف کویې ته خورځاوه، یوسف ورته وخندل، یهودا ترې وپوښتل، یهودا ورور و څنګه دی وخندل، دا ځای خو د خندا نه دی. یوسف وویل یوه ورځ مې فکر کولو چې څنګه به ماته څوک زیان ورسوي چې داسې قوي ورونه لرم. دا د نن خدای تعالی جل اعلی شانهو همدا ورونه پر ما مسلط کړل او ما کوهی ته غورځوي. نن پوه شوم چې غیر له الله تعالی به بل هیچ چا تکیه نه ده
نه ده پکار، یعنی خدای پاک هر چاته مرسته کوي او غور ته رسیږي، یعنی په انسان باندې تکیه کول سي چټي اباس کار دی.
نو محترم دوستانو که خوښ مو وي نو یو لنډه شاند مر اخلو او بیا به را ګرځو ستاسو غږیزو
پیغامونو ته. دا هم زمونږ یو بل ملګری عمر خان ورور، البته دای نه دی لیکلی چې کوم ځای څخه دی، د یو کتاب ادرس را لیږلی دی چې نامه یې دا اسلام او موسیقي. دا کتاب په پښتو ژبه کې لومړنی کتاب دی چې قاضي محمد حسن حکیار پکې د موسیقي په اړه د اسلام د مقدس دین رښتونی تصور وړاندې کړی دی. نو هیله ده چې زمونږ لخوا خواږه ملګري له دغه کتابه استفاده وکړي، نو حتما به یې په پی ډی ایف کې هم دغه کتاب موجود وي. نو دغه اډرس almustasbirin.com/user/4 له خپل دوستانو سره شریکو، او د عمر خان ورور هم ډیره ډیره مننه کوو چې دغه شان کتابونه او مطلبونه له خپلو ملګرو سره شریک کوي.
مننه کوو د خپل قدرمن ورور. دا هم یو په زړه پورې لیکنه ده چې ښاغلی قاري نعمت الله صاحب را لېږلې ده چې په مننې سره له خپلو خوږو اورېدونکو سره شریکوو. قاري صاحب وایي لاشعور یوه بېله دنیا ده، دا یې لکه چې عنوان یې دی. که څوک په یوه مجلس کې هر وخت د خپل ځان صفتونه کوي او په هر ځای کې خپل فضیلتونه تکراروي، خپله ډېرې خبرې کوي، بل چاته د خبرو کولو چانس نه ورکوي، داسې خلک لاشعور ځان کم ګڼي او د کمترۍ احساس لري.
بالکل،
او د دې نیمګړتیا د لرې کولو لپاره په تکراري ډول خپل صفتونه خوبیانې او نیکي بیانوي. وایي چې په شعوري توګه هغه پوهیږي چې د خلکو په ذهن کې د هغه انځور ښه نه دی، نو له همدې کبله هغه هر ځای کې کوشش کوي څو خلکو ته خپل مثبت شیان وښيي او غواړي چې د خلکو په ذهن کې خپل انځور ښه او بهتر کړي. نو قاري صاحب سپارښتنه کوي چې که چیرې داسې شخص ته هم پیژنې، نو مهرباني وکړه ملنډې او خندا ورپورې مه کوه، بلکې د دې انسان سره مرسته وکړه او په ستاینه کې شریک شه څو د هغه دا ستونزه انشاءالله تعالی حل شي.
بالکل. نو د قاري نعمت الله صاحب دغه شان سپارښتنې او لپنده د ډکه کیسې ډیره ډیره مننه کوو. او د خدای په درگاه کې لاس په دعا کېږو چې خدای تعالی دې مونږ ټولو له نغړۍ او ناروغۍ وساتي او په ښو اخلاقو او خودسازۍ مې دې سنبال کړي.
امین یا رب العالمین. نو که ستاسو خوښه وي یو لنډ شاندمه واخلو او بیا به راشو د خپلو قدرمنو اورېدونکو نورو لیکونو او شعرونو.
بېخي سمه ده.
Thank you. یو ځل بیا ستاسو تود ارکلی کوو. نو راځو ستاسو غږیزو پیغامونو ته چې زموږ یوه ګران ورور او تکړه هنرمند استاد ښاغلی غلام جیلانی ساج غږیز پیغام ته غوږ ږدو چې موږ ته راستولی دی.
په لویو غرو د خدای نظر وي، په لویو غرو د خدای نظر وي، په سر یې واورې وروي لاندې ګلونه. د ارکله راشه د پروګرام او د واتساپ د ګروپ ټولو قدرمنو ملګرو او د تهران رادیو ټولو خوږو او زړه ته راتیرو کارکوونکو، خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یاست، د ژوند شېبې به ښه درباندې تیریږي. زما جیلانی ساج لخوا تاسو ټولو ته زشته زیاته مینه، له مینې ډک سلامونه او نیک احساسات. ګرانو او قدرمنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده، دلته په جنوبی پښتونخوا په پښتنو سیمو کې له ډیر وخته مشکلاتو د اوبو په اړوند، دلته اوبه نه وې، د خلکو باغونه وچ سو، خلک له ډیرو ستړو سره مخ وو. په ځمکه کې چې کومې اوبه وې هغه ډیرې لاندې ولاړې. دلته چې کوم کروندګر وو، دلته چې کوم زمینداران ورونه وو، د هغوی باغونه وچ سو، هغوی پریشانه وو، دلته اوبه نه وې، خلک د چشلو په اوبو پسې پریشانه وو. خو خوشبختانه یو وار بیا په پښتنو سیمو کې خوندور برانونه وسو، د اوبو دغه ستونزه دغه مشکل چې وو هغه بیخي ډیر را حل سو. خو بلې خوا ته د کم فکرۍ، د غربت او د نه پلان لوجې په ډیرو پښتنو سیمو کې بارانونو بیخي زیات نقصانونه ورسول. ډیر انسانان له منځه ولاړل، ډیر انسانان اوبو یوړل، د خلکو کورونه خراب سو، د خلکو کورونو ته ستر زیانونه ورسېدل. نو له دغه ټولو کسانو سره، له دغه ټولو پښتنو ورونو سره موږ په دغه درد او غم کې ملګري یو، او دغه دعا کوو چې خدای پاک نور برانونه مو وروي، ټول دې د خیر وي، تر څو خلکو ته زیانونه نه ورسیږي. ستاسو د ټولو د ښه ژوند او د ښه سباون په هیله. په ګروپ کې د ملګرو میسجان وي، د ملګرو خبرې وي، د ملګرو مطالب وي. زړه مې غواړي چې هر پیغام په وخت سره ولولم، وی وایم، هغه ته ځواب ورکم، د مینې ځواب یې په مینه ورکم. ملګري له مینې ډک خوندور پیغامونه او لیکنې پکې پرېږدي. خو بلې خوا ته د ډیرو بوختیاو، د ډیرو کارونو له کبله ډیر وخت نسم وکولی چې هغه په وخت وګورم. خو بیا هم چې کله هم وخت را پیدا شي، یا وخت ورته باسم، ضرور به ورته باسم. د ملګرو له دغو لیکنو څخه، د ملګرو له دغو خبرو څخه به استفاده کوم. ستاسو د روغتیا په هیله، جیلانی ساج، جنوبی پښتونخوا، سنځاوي.
په لویو غرو د خدای نظر وي، په سر یې واورې وروي لاندې ګلونه. نو چې ساسایو د ټولو ملګرو په نیابه درته مونږ وعلیکم سلام وایو. خدای دې وکړي چې تاسو هم روغ جوړ او سوکاله یاست
انشاءالله تعالی،
او له خپلې درنې کورنې سره خوښ او په سلامتیا کې ژوند وکړئ. نو ډیره ډیره مننه کوو د ساج صاحب داسې لاپند او نصیحت او له مینې ډک پیغام چې له خپلو ډیرو فعالیتونو سره سره بیا هم د هر کله راشه پروګرام ملګري او ګروپ ته وخت باسي او د خپلو خوږو ملګرو بندر کې برخه اخلي.
نو صادق صاحب د همز موږ د بل ډیر قدرمن ورور غنم رنگ کوچی صاحب پیغام دی چې موږ ته راستولی او دا سیوایی.
خوار ولست فکر د ماړه کوي خنه کوي، خوار ولست فکر د ماړه کوي خنه کوي، نن سبا سي دغه واکمن څه کوي خنه کوي، نن سبا سي دغه واکمن څه کوي خنه کوي. دارمه به بیا هم پر ناور زل تمات شي، داشمن هم خوینه دلی وکوي خنه کوي. دارمه به بیا هم پر ناور زل تمات شي، داشمن هم خوینه دلی وکوي خنه کوي. زړه کې خو می اور دی ستا یادونه پکې څه کوي زړه کې خو می اور دی ستا یادونه پکې څه کوي لوبې چې واړه په تناره کوي ښه نه کوي لوبې چې واړه په تناره کوي ښه نه کوي یم به زه به ژبې خدا نه ده چې څه نه وینم یم به زه به ژبې خدا نه ده چې څه نه وینم ما باندې ګمان چې دړانده کوي ښه نه کوي مینه خو بے شکه چې خورما هم د ثواب هم دی مینه خو بے شکه چې خورما هم د ثواب هم دی دا د ثواب کار چې کوچی نه کوي ښه نه کوي دا د ثواب کار چې کوچی نه کوي ښه نه کوي خار ولسته فکر د ماړه کوي ښه نه کوي نن سبا چې دغه واکمن څه کوي ښه نه کوي
خوار ولسته فکر د ماړ کړی وي نن سبا چې دغه واکمن څه کوي ښه نه کوي واہ واہ ډیر خک کوچی صاحب ډیر پنناک شعرونه دی خدای دې زموږ د واکوالانو په زړونو کې د ولس مینه او درد واچوي
انشاء الله تعالی
او په خپل دند او اقداماتو کې د ولس بي وسي او اړتیاوي په نظر کې ونیسي
اغه صادق صاحب متاسفانه وخت خونښت خانم بهرامي لاس شورې چې پروګرام ختم کړي ان شاء الله تعالی نور بس به په راتلونکو پروګرام کې بیا قدرمن اوریدونکو ته خبرو نو په همدې ځای د قدرمن اوریدونکو له حضور اجازه غواړو
د خدای په امان